په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاستنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیر دی کارلو په مشرۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. کاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله. لا زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګ ویلي چې نن یو بحثونه درلودل، خو وایي د غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې و چې دوی دا مسله درکولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. خو میرمن دی کارلو چې د طالبانو په ګډون د غونډې مشري کوله ویلي د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي پرون رئیس پاکستان نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته استنې شوې دي. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي د کورنیو 350 د کندهار سپین بول ډک 400 د نیمروز د ورېښمو او 121 نورې د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته استنې شوې دي. د اژانس په خبره لدی د لشپ کورنۍ خپل وسې متلیک ډول شوی او پر یو شمېر نور کورنۍ مرسته هم ویشل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي واسلی نبنزا وايي موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو په لری کولو غاور کوي. د یورو اکټیو خبرونه د لیکنې په اساس نبنزا پرون دوشنبه دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د نړیوال ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. نبنزا د خبرونه ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. لدی مخکې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د کابینې څو نورو غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د پوځ یو پخوانی چارواکي پر میرهورد هوایي اډې برید تایید کړی، خو زیاته کړې ده چې روسیه د الوتکو د له منځه وړلو د ادعا په برخه کې مبالغه کوي. خبرونه ملاحظه در وډو واوري د لوړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې بواوري چې د دوحې د غونډې ګډونوال دا غونډه ګټوره ارزوي، خو آیا څه مثبت نتیجې هم درلودي؟ د چارو کار په هانڅه وایي
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده، صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو هسې بکو دوی وایي موږ به وکړو وعدې به وکړو.
دغه ورځ د قطر پلازمینه دوحه نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر استازو په ګډون د یوې بلې غونډې کوربنه هم و. افغان نجونې له دغې غونډې څه تمه کوي؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښي نو موږ به څه ورته خوښي شو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا UN Habitat په مالي مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوی ده ان لرګین غرفې جوړې شوې خو ځوانان د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
د موږ سره په کرا کې په نور به جواز کې په نور کې به ډېره گزاره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د دوه دریم غوند چې پرون مخام پایت ورسیده طالبان او ملګر ملتونو اغیز منه بللی خو یو شمیر د چاروشن کې او پخونی ډیپلوماټان وای د غوند د افغانستان په داخلي مسایل او خزو اړوند موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلار کوم د مثبت بدلون اغیز نه دی کړی. د دوه په دریم غوند کې شاوخوا د 15 هیوادونو ځانګړو استازو او د غراز د څو ساز نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو د حکومت په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی او دا غونډه پرون پای ته ورسیده او نن هم په دوحه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال دابیده سپوږمۍ پر پورت کې
د دوه دریم ناست د ملګرو ملتونو په کوربتوب او د 15 هیوادونو په استازي توب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په مخام پایته ورسیده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شامل دل او بشري حقوقو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملی کول خودل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ د ته ځانګړې و چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمې لري او دوهمه ورځ له نشه یي توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې دغه ناستې مشري کوله پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړی دی. ډی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله او وی ویل چې په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړه یوه کورنۍ موضوع ده. په داسې حال کې که افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوهې له درېیمې ناستې پراخو تمو ته په کتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهې درېیمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې وه باید یوه غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسته وویسي او طالب هم پکې لاړ شي ګډون وکړي او نورې خاصې پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه صرف یوازې وعده سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو چې بوکو دیمو موږ به وکړو وعده به وکړو لکه پخوا په شان.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په سید نورالله راغي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هم اهداف خاص خود دا پدې نست چې طالبان خپل ځنګړي مخه لکه د اقتصادي مرستو جلبول د افغانستان د انحصاري حضور استازي توپ د طالبانو د حکومت نورمالول ورسره خپل ځواک ننداري تکي خود د مخه تری وهله په لړن مهاله توګه ترلاسه شوې خو په کوم محل کې به دا نست د طالبانو په ګټه نه وي ځکه هغه د بخوا په شان خپل ځت یا هوټ نه دی پیخي
از تعنوت کې دارن از لجاجت کې دارن دست بر نه خواهند داشت.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري چې د دوه غونډه روان وضعیت بدل کړي او انجونو او ښځو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماری ډی کارلو د سه‌شنبې په ورځ د افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوه غونډې پیل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مې کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د تیرو دو ورځو د اصلي غونډو یو ګډونوال او دغه ورځ نن هم د افغان خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه حاشوي غونډه کې ګډون کړی و، وایي دا په دې ارزې ده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړ شي. نوموړي دا څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره د غونډې په پای کې فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. ښاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. همدارنګ ویلي چې نن یې ښه بحثونه درلودل، خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دوی دا مسله اندر کولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نن غونډه کې ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. شبانه نوري د لسم ټولګي زده کوونکي چې دا چې اوس په کور ناست ده، د نن غونډې په اړه مې مخکې په یو مرکه کې ترې وپوښتل چې دا څومره هیله مننه چې نن غونډه به وکولی شي چې په تېره د تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلون رامنځته کړي تر څو دا وکولی شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
که زما پوښتنه وکړې چې زه به څه هیله ورته ولرم، نو زه دې ته فکر وړم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښي، نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري، موږ چې له وضعیت نه هم خبرې دي، موږ دلته چې له هیڅ وضعیت خبر نه یو، څه هیله به ورته ولرم.
داسې انتقاد هم شته ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوي وي او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای. یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
او فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی، ځکه اوس چې لال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه شي بیا هم د چې نه مني، دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري زبیح الله مجاهد کوله. زبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنی باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
څه رقم کورنۍ ستونزه شوه؟ کورنۍ ستونزه یو کال وخونی شي، دوه کاله، دا دریم کال دی. په دې کې دوی څه مختنه وی کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو، زموږ حجاب غیر اسلامي وو، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي وو؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپل سترګې وتړي، وبخې تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټکا، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپل سترګې په واکه ولاره، نو په دوی کې دوی مختنه وی نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دخلی وی دل ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه د اسلامي دي دوی مختصه اوس اسلامي کوي خو ما په خونه نظام دي مختصه په خونه نصاب دي مختبه تر کړی یم دي نصاب را ته نه وای کی څه رقم نصاب نه وای کوي په دې ری قانونو کې نصاب نه وای کیدو
کراش به ته د هې نن نه غونډه یو څه هیله تر لری چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان خزو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تیر د تعلیم موضوع چې تاسو هم په خپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوی بندیز قرباني یاست.
هیله باید لږه چوک چې په خپل قول ولاړ وي نو په یو کال کې چې موږ خپل واده پوره نشو په دویم کال کې پوره نشو په دریم کې لاس کال وروسته هم موږ ته څوک چې کوم واده راکړي کوم قول راکړي هغه نه ودری.
شبانه نوری و چې د دوهې د نننې غونډې په باب چې دا څه تمترې کولی شي په دې اړه خپل نظر را سره شریکا. او شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس له زده کړو پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وایي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لړه کې د خبره واصلې نه بنځه چې هیواد په جولای میاشتې یعنی په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړي. پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي چارو شنونکو وایي تر هغه چې یو واحد نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوی نه ښکاري چې پر طالبانو د روسیې خپل بندیزونه لری کړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لری کولو په لټه کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیا پر طالبانو د بندیزونو لری کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیات کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څخه د لریو تاسو ته په قطعي توګه څه نشم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدي.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم پر رسمیت نه دي پیژندل شوی. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جانباز وایي دا سینبري هي چې روسیا د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره ای روسیا هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او خبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیا د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لری نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز اریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیا له نړیوالې ټولنې پرته سیکولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیا از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیا د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا اړ هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکی هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یو میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلی و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده او روسیا له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیا د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لری کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اسره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي، سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان اکثره ولایتونه اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي دي.
د سره سلی بوسری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي، چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1,000,000 نور لا لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,043,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوي یو کوټه مدلو ده چې درځي کړی اوس وایم تاسې نشي چې زلزلہ وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو، زو خر تر لاس یا 15 روپۍ یخ یو با اخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همه گی مثلا دار و نداره که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوگ نوانه لاری او ستاسو هر چه سیلا بودیوی نو کم استونزی ببی چه تاسوی وانه لاری. مگلا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چه او بوچ کو مگ وڑی او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقل چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، پا استلاح هیچ نلرو.
عزیز دیگه بنان با تاغ یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، به صلاح دیگه هیچ چیز نداریم.
له دغو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو ادارې یا UN Habitat په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې دانې لرګینې غرفې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیا اوسیدونکي او ځوانان خوښ دي، د کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم عملي کړي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې یو شمیر حقوق غریب او خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفه جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان د کار تخ وختي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایې د کمولو په برخو کې هم مرسته وکړي. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرایې
کې په نور جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی دا ونه سي سي سړی به ورزي سماته د موقع جایره که زه 15000 جوازم پرې کوم شل زر په دې غرفیم پرې کوم حکومت سي غریبان دغه به بشاره دغه سي په چترو اعلان دی ناشته
د پکتیا اوسیدونکو ول خاروالی او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کیږي د خار په یو بل ځای کې پلاسي رړو کې سودا وي خرڅوي او ټاکړې ځای او امکانات نه لري
نوم عبدالملک د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډې لپاره یو د خپل تصمیم ونیسي لکه څنګه چې د نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونی و خپل غرفې ته جوړې کړې دي
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او رونه اندي هم دا ډول برنامه ګټوري بولي او غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه دي د افغانانو د ژوند ټول اړخونه په ښه کولو کې مرستې وکړي یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل
نور ګامونه چې پورته سي په سپو تجارت کې سپو تعلیم او تحصیل کې او سپو هر بل برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمينه برابر سو هم شرولي ته یو عاید جوړ سو
بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کار موندنې لپاره ګټور بولي او وایي د خاروالۍ د اصول له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي خو هغه به ډیر لږ او ناچیزه وي د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
دا غرفې خو د یو انهابیتا د دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 و 2 په مابین کې وي
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډیر کړی دی
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د بیل ګیټس بنسټ په مالی مرسته په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 1500 کې د واکسینونو د کارکوونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونې جوړېږي تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړولې پیل دي
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 2.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښتیا وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو لمر باندې به ناست وو مریضان به همداسې ناست وو نو ډیر بد حالات وو اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالي همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې شپې نه هنيمي بجې شو دی برخه کې ځوانانو لپاره تاندې څنګه لري ازادي رادیو ځانګړی پروګرام مهيره وي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونو لندېسته د افغانستان لپاره د اروپا ایتي هدي ځانګړي استاذ ټوماس نیکلاسن وای د پدې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیات خلک تیاله لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه هیل غونډې د مدني ټولنې د ډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړ شي. نو موري دا څرګندونه نن په دوحه کې یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استاذ سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړي دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د مرستيال روزمیرا د کارلو په ګډون په مشرۍ وبخې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استادو هم ګډون کړی وو. خغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله. لو زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه هم دارنګ ویلي چې نن ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې و چې دا مسله درکولای شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا ویلي موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیو خبرونه د لیکنې په اساس نبنزا پرون دوشنبه د سرګنونه داسې مهال وکړ چې د طالبانو یو پلاوی په دوه کې د نړۍ والي ټولنې له استاذ سره غونډه درلوده. نبنزا د خبرونه ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان د مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې یو شمېر غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونه کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منشو ترګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خیرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. او په چین کې د شپک پخو روبوت جوړونکو هیله مند چې دا روبوتونه به وکول شي د هغو سپو ځای ونیسي چې د نابینا یا کملیت خلکو سره د لارښود په توګه مرسته کوي. دا روبوتونه اوس مهال د شانګهای په جیوټونګ پوهنتون کې د څیړونکو لخوا آزمویل کیږي. مخیر دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام ته ورورسیږي. یو بل راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت له امله د ځنډېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 2.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 11 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشټوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولای. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو نجيبه چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او اوس بیکاره ده، وایي حاضر ده یو خزینه نانوایی پرانیزي څو ژوند ته دوام ورکړي.
هغوی د خاص لما سره دومره مرسته وکړي چې یو تنور واخلم چې د خلکو ډوډۍ پخې کړم، خپل ماشومانو ته روزي وګټم. زه نور څه نه غواړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي شمسیه هم وایي چې میړه یې ناروغ دی او څوک نه لري چې کار وکړي.
خانی مام کرایسته حیران باندې ما دربار خدا
کې زموږ کور په کرای دی. موږ حیران یو چې څه وکړو او څنګه د خپل ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړو. زه دومره حیران یم چې نه پوهېږم څه وکړم.
خلاص حیران باندې چې تو کوم از کجا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د چنګاښ میاشتې په 2 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د اوچا په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې د افغانستان وضعیت په اړه وړاندې کړی، ویلي چې په دغه هیواد کې د بودیجې د کمښت له امله ډېر پروګرامونه په ځانګړې توګه د روغتیا او ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه درول شوي او د مرستو د نشټوالي له امله نورې ډېرې حیاتي پروژې هم د درېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره. دارت وای چې لغه وخت تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونو باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ ننداره ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مو غوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسیږو، له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویل و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم. په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زخپل د خوخي موسیقي ته څنګه هیپ هاپ دا یا آر ان بی دا هغه ته مخکم، خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د بازي مشترک کارونه پاتې سول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړول ته مخکړه. نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره وایم، هغه بازي سندرې چې ما او د په مشوره کړې و او ما او د په خبرې کړې و، ما او د پلان جوړ کړی و، زمو بازي نږدې دوستان خبر دی په غباندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره وایم. او نور خپل سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه همسته، سندرې همسته، نو فکر کوم چې هم به بازي یو دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپل سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستې وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډي والی ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندرتون موضوع و، چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندرتون ده. موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم، څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول، افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلي مقوري صاحب دریم کال پورسه، څومره به وي چې تاسو په دې مرکه کې د پاک لام یو څه ولرو؟ په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کی، د روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم چې داسې یو سړی زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخستی، د وطن د پاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وای چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځایه چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره وو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم. این کی سبب شده؟ 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده، سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګن ستوندو سره سره بهر ترغلی. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې هم دا اوس کار وکړي. دوی لا خپل غنی ستوندې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې په خوا به هر ترغلی وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم کې بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه کې یو ځل خپل مسلک څخه لري شوي بیا یې په اسانۍ سره مخ کې نشي وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقي ته په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق سر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہ ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود وګر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا
دے ورځ دے تازہ پیخو او خبری راپورن لپاره دے آزادی رادیو ویب پانے azadiradio.com تا وشی او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.